رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د نیوزیلند حکومت په افغانستان کې د 2010 کال د عملیاتو پلټنه کوي چې ویل کیږي ملکی کسان پکې وژل شوی. په الجزایر کې یو پوځي الوتکه لویدلې، 250 کسان پکې وژل شوی دي. او د امریکا جمهور رئیس روسیې ته خبرداري ورکړې ده چې سوریه به په مزایلو وولي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د لستونو د پاره یې 28 ولایتونو ته مهم مواد رسولی دي.
غیر حساس مواد خو غون 30 ولایتو ته رسیدلی دي، او حساس مواد چې 28 ولایتو ته رسیدلی دي، او د باقی مانده ولایتو ته د اوس په لاره کې دي.
د آسیا پراختیایي بانک وایي چې په افغانستان کې اقتصادي وده ډیره ضعیف روانه ده.
د چیرې دغه پیسې په صحیح ځای کې په بشپړ توګه مصرفېږي، نو دا یو خواته زیربنا رامنځته کوي، بل خواته دا په راتلونکي کې د اقتصادي پرمختګ لپاره لارې چارې برابر.
او د فیسبوک رئیس دا منلی ده چې د خلکو د محرمو معلوماتو په ساتلو کې ناکام دی. د دې نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د نیوزیلند حکومت په افغانستان کې د 2010 کال د هغو عملیاتو په اړه پلټنه کوي چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه پکې داخل و. د نیوزیلند لوی څارنوال ډیوید پارکرنن وویل چې په دې یو کلنې پلټنه کې به معلومه شي چې آیا د افغانستان په شمال کې د دې حملو په جریان کې ملکی خلک وژل شوي دي که نه.
I want to stress that the commissioning of this inquiry does not
د دې پلټنو په ارتباط ما د همدې عملیاتو د ویډیو په شمول ځنې مواد وارزول. هغه ویډیو چې ما ولیدل داسې څه مې پکې پیدا نه کړل چې د هیت اینډ رن کتاب ادعاوې ثابتې کړي. ما ترې داسې برداشت واخیستو چې هلته په کلي کې یوه ډله وسلوال و، سره له دې چې دا ویډیو د ټولو خبرو په ځواب او پوره شواهدو کې نه حسابېږي، خو په اخلاقي لحاظ او د نیوزیلند په دفاعي قواوو د باور ساتنې لپاره ما د ولس د خوښۍ په خاطر تصمیم ونیو چې په دې اړه پلټنه او تحقیق وشي.
ښاغلی یارکر همدارنګه وویل غواړي معلومه کړي چې د نیوزیلند دفاعي ځواکونو په څه ډول د ملکي خلکو د تلفاتو راپورونو ته ځواب ویلی. د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د 2010 کال د اقتصادي ودې د راپور له مطبوعاتو سره شریک کړ. دې راپور کې راغلی دی چې تیر کال افغانستان 2.5% اقتصادي وده درلوده، چې د وړم چې د دوه تیر کالونو په پرتله 0.1% ډیروالی پکې ښودل کیږي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. د لوګر ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې تېره شپه دوه وسلوالو چې معلومه نه ده څوک به و د نجونو د یوه ښوونځي د سوځولو هڅه کړې ده، خو بریالی شوي نه دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویاند شاپور عرب امریکا غږ ته وویل چې دوه وسلوال کسان د مغلخیلو د نجونو ښوونځي ته ننوتلي. لومړی یې د ښوونځي دوه تنه ملزمین تړلي او بیا یې د دوی د ادارو خونه ته اور اچولی و. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری میادون وایي دا چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی، دوی په اړه اندېښنه نه لري. د اروپایي ټولنې سفیر وایي تر دې دمه د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو چپ پاتې کېدل د مثبت تحرک د پیل معنی ورکوي. پیری میادون وایي اروپایي ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره کړي. دا هم نړیوال خبرونه. په الجزایر کې یو پوځي الوتکه لودلې، 250 کسان پکې وژل شوي دي. د الجزایر د دفاع وزارت وایي په وژل شوو کسانو کې 240 مسافر او 10 تنه د الوتکې عمله وه. د خبر تفصیل د زیبا خادم نوري.
د الجزایر د دفاع وزارت ویلي دي چې په الوتکې کې پوځیان او د هغوی د کورنیو غړي سپاره وو. الوتکه د الجزایر په شمال کې هوا ته د پورته کېدو نه وروسته په پټیو کې ولوېدله. دا د دې هیواد په تاریخ کې د الوتکې د لویدلو تر ټولو ناوړه پیښه ده. تر اوسه پورې نه ده معلومه چې الوتکه ولې لویدلې ده، خو د دفاع وزارت ویلي دي چې د علت د معلومولو دپاره یې تحقیقات پیل کړي دي. دغه وزارت ویلی دی چې اکثره وژل شوی کسان پوځیان او د هغوی د کورنۍ غړي وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیلو نوریا. په آذربایجان کې نن د جمهوریت ریاست انتخابات وشول. تمه کیږي چې په دې انتخاباتو کې چې د ټاکلي وخت نه مخکې وشول، برحال جمهور رئیس الهام علیوف د وو نورو کلونو لپاره د هیواد جمهور رئیس وټاکل شي. د حکومت ځینې غټو او مهمو سیاسي مخالفو ګوندونو د انتخاباتو سره مقاطع کړي. د عامو خلکو د نظر د معلومولو سرویګان ښیي چې 80% کې خلک د اوسني جمهور رئیس ملاتړ کوي. علیوف چې 55 کلن دی، د 2003 کال را په دې خوا د آذربایجان جمهور رئیس دی. د علیوف نه وړاندې د هغه پلار گیدار علیوف د 10 کلونو لپاره په هغه هیواد کې واکمن و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روسیې ته سخت خبرداری ورکړی دی او ویلی دی چې سوریه به په توغندۍ وبولي. امریکا ویلی دی چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ځواب کې به د سوریې د رژیم پر ضد اقدام کوي، خو مسکو ویلی دی چې پر سوریه به د امریکا هر توغندۍ شنډ کړي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې روسیې ته لیکلی دی چې روسیې ویلی دی پر سوریې واردونکي توغندۍ شنډوي، روسیې چمتو شه، مزایل در روان دي. روسیې بیا خبرداری ورکړی دی چې د امریکا هر هغه مزایل به شنډ کړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په بلمه یې پر سوریه بتوغوي. د هند تر کنټرول لاندې په کشمیر کې په تازه نښتو کې یو هندي عسکر وژل شوی دی او څلور عام خلک وژل شوی دي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
پولیس وایي هندي عسکر یو کله محاصره کړی و چې وسلوال پکې پټو. خلکو په محاصره د اعتراض په خاطر مظاهره وکړلې او په هندي عسکرو یې تیږې وارولې. د هندي عسکرو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ په جګړې کې یو هندي عسکر وژل شوی دی. د جګړې د پیل کېدو سره سم کلیوالو خلکو د هند په خلاف مظاهره وکړله او د یاغیانو په طرفدارۍ شعارونه ورکول. پولیسو یې مظاهره چیانو غوښتل چې د مظاهرې په بهانه وسلوالو ته د سیمې نه د تښتېدو لار برابر کړي. حکومتي ځواکونو په مظاهره چیانو اوښکې بهاونکي ګاز استعمال کړی او ډزې هم پې کړي دي. په دې اړه دوړ کې درې عام خلک وژل شوي او د 10 نه زیات تپیان شوی دی. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
او رسای خبر دا چې د امریکا د شمالي داکوټا په یالت کې یو کس چې په غیر قانوني ډول هوسی ښکار کړی دی، 2800 امریکایي ډالر جریمه شوی دی. دغه کس چې 25 کاله عمر لري او ډیرن کلن نومیږي، همدارنګ نشي کولای چې د 2 کلونو لپاره ښکار وکړي. خاغلی کلین په محکمه کې ویلی دی هوسیو یې غنم او جوار خوړلی ول او دا ورته په قهر شوی و. هغه په محکمه کې ومنله چې و هوسی وژلی دی. محکمه د هر هوسی د وژلو په خاطر په هغه د 350 امریکایي ډالرو جریمه ولګوله. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نو اوریدل.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غا کښنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې طالبان په دې غر کوي چې د جمهور رئیس غنی د سولې پلان ته څه ډول ځواب وایي. دا رپورت لږ وروسته اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره 28 ولایتونو ته مهم مواد رسولي دي او په راتلونکو 2 ورځو کې به نورو پاتې ولایتونو ته هم ورسوي. دغه کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکوونکو د راجه سرکولو لپاره په اول پړاو کې 1000 کسان استخدام کړي، 2000 نور به په دویم پړاو کې استخدام شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره دغه کمیسیون ټولو ولایتونو ته خپل غیر حساس مواد رسولي او دغه راس په 28 ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونو ته حساس مواد لیږدولي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غا ته وویل چې پاتې 2 ولایتونو ته به هم په راتلونکو 2 ورځو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې حساس مواد ورسول شي او له هغې وروسته به د رای ورکوونکو د نوملیکنې لړۍ پیل شي.
غیر حساس مواد خوغون د شولای تو تر رسیدلی دي او حساس مواد چې دي دا د نن موتا چې د غلازه کی خبرې کوو وی شولای تو تر رسیدلی دي او د باقی مانده ولای تو ته د اوس په لار کې دي. نو امیدواری زده چې سبا پنځشنبه تر مازیر اخیره پوری یا د جبه سهار پوری د نور ولایتو ته هم ورسی. غیر حساس مواد چې خو د قرطاسیه د ابوزشی کتابونه دي، بعض لوازم چې د دفتر لپاره پکاريږي، دغه شاندي او حساس موادو کې هغه کتابونه دي چې دغه کې ثبت کیږي.
تاکل شوی چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه د تابعیت تذکرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې تر سره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې تر سره کیږي، د روانه حمل میاشتې په 15مه پیل او د سور په 22مه پای ته رسیږي، او دویم پړاو چې د سور په 22مه پیل او د جوزا په 23مه پای ته رسیږي، په ترس کې به په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر شي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د رای ورکونکو د راجستر کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون 1000 کسان استخدام کړي او 22000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. اوس پوښتنه ده چې په دوو میاشتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو رای ورکونکو د نمونو په ثبتولو بریالی شي. په دې اړه د ټاکنو د چارو سیړونکو جاندار سپینغر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د تیرو تجربو پر بنسټ دغه پروسه لږ تر لږه یو کال وخت ته اړتیا لري.
په تیر وخت کې خو دوه حالت او یو به و چې سراسري ثبتنامو چې هغه 2004 کې یو ځل شوې، د 2008 کې وشو، او په نورو حالاتو کې هغه د اپډیټ پروسه وي. نو دا خو د اپډیټ پروسه نه ده، دا خو باید ټول د سر نه نوملیکنه وشي. په داسې حالاتو کې د یو کال نه کمه موده کې ماته خو ناشونی ښکاري چې دا کار وشي، ځکه دا څو مرحلې لري او د ټولو مرحلو اکمالی ناممکنه دی چې په دوه میاشتو کې وشي. زه نه پوهېږم چې کمیسیون دې ته څه تجویز لري چې دا ډاډ ورکولی شي.
ښاغلی سپینغر په افغانستان کې امنیتي ستونزو، د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالي، په لویه کچه د ټاکنو له پروسې څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ نشتوالي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ظرفیت کې ستونزو ته په اشاره وویل چې په شفافه توګه د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د چمتووالي په برخه کې جدي اندېښنې شته دي. ښاغلی سپینغر اندېښنه وښوده چې ښایي په یوه سیمه کې خلک په پراخه کچه د نوملیکنې مرکزونو ته لاسرسی ولري، او په بله سیمه کې خلک له دغې پروسې څخه محروم پاتې شي. هغه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ټولو واجدو شرایطو افغانانو لپاره د نوملیکنې زمینه برابره کړي. د نوملیکنې پروسې د ترسره کولو لپاره د ټاکنو کمیسیون د افغانستان له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې 10 میلیونو افغانانو ته تذکیري وویشي، ترڅو د نوملیکنې پر مهال د ټاکنو پر شرایطو برابر کسان له دغې پروسې څخه محروم پاتې نشي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د یو لړ امنیتي، بودیجوي او تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو نیټه د میزان 28مه ته وځنډول شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مادیون ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی پلان ته د طالبانو د ځواب د نه ویلو معنا دا نه ده چې دې ډلې دا پلان رد کړی دی، بلکې دا ډله اوس په دې باندې غور کوي چې څنګه ځواب ووایي. او د سولې عالی شورا ویلي دي چې د طالبانو په مشرتابه کې د سولې په هکله بحثونه روان دي او زر به مثبت ځواب ووایي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د سولې په تړاو د کابل سیرینا دوهم ډیالوګ دا غونډه چې د اروپایي ټولنې لخوا بلل شوې وه، پکې د افغانستان کلتور او سوله تر بحث لاندې ونیول شوه. د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې اروپایي ټولنه د ولسمشر غنی د سولې پلان ته د طالبانو لخوا د ځواب د نشتون له امله په اندېښنه کې نه ده، او په باور یې طالبان د سولې پلان ته د ځواب ورکولو په خاطر په خپلو کې په بحثونو لګیا دي.
I must say that the absence of response
زباید دا وایم چې د طالبانو لخوا د مشخص جواب نشتون در اده نشنه ده، بلکې دا د دې نشه ده چې دوی د سولې پلان ته څنګه جواب ورکړي بحثونه کوي. دا پیچلې تړلې او سولې ته رسیدو او د ترسره کولو بې ساري ګام دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په میاشت کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. له هغه وخت نه تر اوسه طالبانو کوم جواب نه دی ویلی. د سولې عالی شورا د مثبت جواب په تمه ده. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد وایي طالبان به ژر مثبت جواب ووایي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابو په دې باندې مشورې کوي، او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په حق باندې رامنځته شي.
د کابل سیرینا ډیالوګ په دې کانفرنس کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي وویل یو جرګه جوړوي او د جرګې له لارې به طالبانو سره د روغې جوړې هڅې پر مخ بوزي.
پیشنهاد اوس جوړ کړی و محترم رتب جمهور ته چې موږ د جرګې د لارې چې هغه څه به طرف افغانان سره یو ځای کړو او د سولې لپاره کار وکړي، د طالبانو سره د سولې پر اساس مخ ته یوسو او مخ مخ خبرې وکړو. په هر ځای کې زموږ سره په افغانستان کې او په سعودي کې په هر ځای کې زموږ سره خبرې کوي. موږ ته ځوړي
د کابل سیرنا د ډیالوګ په دې ناست کې ویناوالو وویل چې د افغانستان کلتور د تحمل او د زغم کلتور دی، خو د جګړو له امله دا کلتور تر ډیره په ناسمه توګه کارول شوی دی. په دې ډیالوګ کې مدني فعالانو، د ښځو د حقوقو مدافعینو او د سولې اړوندو ادارو غړو برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د آسیا پراختیایي بانک رپورټ وایي چې د افغانستان اقتصادي وده ضعیفه ده. په دې باره کې لږ وروسته معلومات درکو. د ترانسپورت وزارت ویلي دی چې د ازبکستان مقاماتو ورسره موافقه کړې ده چې د ازبکستان له لارې چین ته د افغانستان د مالونو د ترانزیت مالونو لیږدولو مسله صحیح ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو ویلي دی چې دا نوې لاره به د افغانستان د مالونو او صادراتو په زیاتېدو کې کومک وکړي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د ازبکستان له لارې چین ته د افغانستان د صادراتي مالونو د لیږد په اړه د موافقې یوه مسوده ازبکستان حکومت ته سپارلې. خو دغو ښو اړیکو له امله چې دغو دواړو هیوادو ترمنځ رامنځته شوي، ازبکستان افغان حکومت ته ویلي چې دغې موافقې د لاسلیک وړاندې هم افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه د ازبکستان په لارې چین ته صادر کړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله کوانچ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ دا موافقه به د یوې اونۍ په موده کې لاسلیک شي.
لو یوې ونې وروسته به انشاء الله د افغان سوداګرو مالونه د همدې موافقې پر اساس چې د دواړو لورو ترمنځ پرې سلا شوې او ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي ولېږدول شي، چې بیا به چین او روسیې ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادرولو لپاره په یو ډېره خلار بدله شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې دغه نوی ترانزیټي لار د بلخ ولایت له مرکز مزار شریف له ښار څخه د چین د کاشغر پورې 810 کیلومتره فاصله لري، چې د مزار شریف له ښار څخه د ازبکستان د اندیجان تر ښار پورې 601 کیلومتره د اورګاډي لار ده او 298 کیلومتره نورې د موټر لار ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې ازبکستان د ترمز په ښار کې د افغان سوداګرو لپاره د کارګو یو مرکز هم جوړ کړی، چې پکې به نه یوازې تازه میوې په سړو خونو کې وساتل شي، بلکې په نړیوالو معیارونو د میوو او نورو سوداګریزو توکو د تړلو امکانات هم په پام کې نیول شوي دي. د مخه کلونو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول سوداګریزې اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو اوس مهال د دواړو هیوادو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه شوې دي. د دې اونۍ په سر کې افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګایشیب کابل ته د خپل سفر پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې پر افغانستان باندې د خپل برېښنا د پلورلو بیه هم راکمه کړه. د دې اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې همداشان جمهور رئیس غنی د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د دوه ګډو کاري ګروپونو جوړولو غوښتنه وکړه. دغه دوه کاري ګروپونو یو به سیاسي چارو کې په ځانګړي ډول تاشکند او کابل پروسې د کنفرانسونو پیلې تعقیبوي، او بل ګروپ به د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو د وینا له مخې تیر کال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا 600 میلیونه ډالر وه. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي تمه لري چې سږ کال به د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه ونیم سوه میلیونه ډالر ته لوړ شي. ښاغلی الکوزي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو شمېر تړونونه لاسلیک شوي، چې ورسره د حیرتانو په بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې هم بیخي له منځه تللې دي.
د هغې د جملې نه یوه فیصله دا وه چې پاکستان حکومت به دې ته زمینه برابروي، افغاني اموال صادرات خصوصا او دا واردات څه رقم سره کولی شو چې چین ته ولېږل شي. یو بخش تر سرحده پورې د دوی د اوسپنې پټلۍ یا ریل زموږ مالونه به په هغې کې ځي، او د هغې نه وروسته به د ازبکي موټرو په واسطه باندې د قرغیزستان یا د قزاقستان د سرحد نه اوړي او د چین سرحد ته به رسېږي، چې هلته به اورمچي او قزغر ته ځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی دغه چارواکی وایي که سم د ازبکستان له لارې چین ته د افغان سوداګرو د مالونو لیږد پیل شوی نه دی، او دا هم لا څرګنده نه ده چې پر دغه لار به د یو کنټینر مال مصرف څومره وي، خو ښاغلی الکوزي د ګڼي چې چین ته دا لار تر ټولو لنډه لار ده.
اقدام دی زه امیدوار یم چې زر تر زره عملی شي او نه تنها دا چې ازبکی موټر هلته لاړ شي بلکې افغاني موټر ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه تر هغه سرحد لاړ شي او ازبکی موټر ته اجازه ورکړل شي چې هغه تر کابل راشي زمونږ مالونه راوړي.
افغان حکومت په روسي کلونو کې پر پاکستان باندې د خپلې راکړې ورکړې د اعتقاد کمولو لپاره د نوو لارو د موندلو هڅه پیل کړي چې له امله دا هیواد اوس د منځنۍ اسیا د هیوادو او هم د ایران د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه پیل کړې ده چې ورسره د نورو کلونو پرتله د دغه هیواد صادرات هم زیات شوي دي.
کراته وایس چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي؟
د موږ خپرونې د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خپرېږي.
د آسیا پراختیایی بانک ویلی دی چې په 2018 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.5% ته رسیده چې د تیر کال په نسبت به کې ډیر کم زیاتوالی څرګندېږي. د امریکا خبریال لیلی مې نیازی د کابل نه رپورټ راستولې.
د آسیا پراختیایی بانک په افغانستان کې د 2018 کال د اقتصادي ودې راپور له رسنیو سره شریک کړ. په دغه راپور کې راغلی چې تیر کال افغانستان 2.5% اقتصادي وده لرله چې د اوړم زیږدیز کال په پرتله 0.1% ډیروالی ښیي. د دغه بانک یو چارواکي ډیوډ ډانیل د چهارشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې کړکېچن سیاسي او امنیتي وضعیت د دې لامل شوی دی چې په 2018 کال کې اقتصادي وده کې د پام وړ زیاتوالی رانشي. ښاغلی ډانیل زیاته کړه وړاندوینه کیږي چې په روانو دوو کلونو کې به د افغانستان اقتصادي وده په همدې کچه کې پاتې شي.
په 2018 کال کې اقتصادي وده 2.5% ته رسیده چې دا د 2018 کال په پرتله ډیر کم زیاتوالی ښیي او وړاندوینه کیږي چې په 2018 او 2019 کلونو کې هم اقتصادي وده 2.5% واوسي.
د آسیا پراختیایي بانک د وړاندوینو له مخې په اقتصاد او سوداګرۍ باندې د ناوړه امنیتي وضعیت اغیز، راتلونکو دوو کلونو کې د ټاکنو نامعلومې پایلې او وچکالی هغه لاملونه دي چې ښایي د افغانستان په اقتصادي ودې منفي اغیز وکړي. د آسیا پراختیایي بانک وایي په 2018 کال کې د خوراکي توکو د لوړې بیې له امله په می او جون میاشتو کې د پیسو د پړسوب یا انفلاسیون کچه 0.5% ته رسیده چې دا شمېر د دغه کال په وروستیو کې 3.1% ته راکوز شو. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک مشر ښاغلی سمیول ټومیوا وویل په زیربناو او سیمه ییزه همکارۍ کې د افغانستان د مخکښ همکار په توګه به د آسیا پراختیایي بانک له افغان دولت سره یو ځای خپلو کارونو ته ادامه ورکوي چې د دغه بانک پروژې د بېوزلۍ په راکمولو کې اغیز ولري. ښاغلی ټومیوا وویل
Asian development outlook is one
دارا پور زموږ د کار خ مثال دی چې په دې کې موږ د آسیایي هیوادونو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت ارزونه کړې ده او دا په آسیایي هیوادونو او افغانستان کې زموږ لپاره یو ښه لرلید کېدلای شي.
اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې حکومت د اقتصادي ودې لوړولو لپاره په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره کړي. افغان اقتصاد پوه شو ابراهیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید حکومت د فساد مخه ونیسي او په سمه توګه د پیسو مدیریت وکړي. هغه د اقتصادي ودې د لوړولو لپاره د بهرنیو مرستو پر سم مصرف هم ټینګار وکړ او ویل
ډېره اړینه ده چې موږ دغه نړیوالې مرستې خپله چې زموږ د انکشافي بودیجې په شکل کې مصرفېږي د دې د مصرف سلنه لوړه کړو. موږ تاسو شاهد چې تېر کال بعضې وزارتونه هم چې 40% خپل بودیجه مصرف کړې وه یا 30% تر 30% پورې مصرف کړو. په داسې حال کې چې افغانستان زیات اړتیا لري که چېرې دغه پیسې په صحیح ځای کې په بشپړ توګه مصرفېږي نو دا یو خواته زیربنا رامنځته کړي، بل خواته سړک پل پلچک جوړېږي او په عین حال کې دا په راتلونکي کې د اقتصادي پرمختګ لپاره لارې چارې برابر.
له دې مخکې نړیوال بانک وړاندوینه کړې وه چې د 2018 کال تر پایه به د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته ورسېږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځني څپه 2.89 اف ام 0.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا راډیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نخبريږي. د فیسبوک اجرایوي رئیس پرون د امریکا په کانګرس کې د خلکو د معلوماتو په ساتلو کې د فیسبوک د ناکامۍ په حق له د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د آشنا تلویزیون راپورټ تاسو پام را اړوم.
له تا می سره سم د کانګرس د غړو او د فیسبوک د مشر ترمنز سخت سوال او جواب وشو، خو مارک زوکربرګ هم د استجوابي غونډې لپاره په پوره چمتواله دغه خونې ته راغلو.
که فیسبوک او نور آنلاین کمپنۍ نه غواړي چې پر محرمیت تیرې ختم کړي، نو موږ چې دلته په کانګرس کې دا کار به وکړو.
زکربرګ په ځواب کې پر خپل ناغېړی اعتراف کوي.
We didn't take a broad enough view of our responsibility.
موک پر خپل مسؤلیتونو پراخ غور و نه کړ او دا یو لوی تیروتنه و. دا زما تیروتنه و او زه یې له عمله بخنه غواړم. ما فیسبوک پایل کړ، زه یې چلاوم او زه د هر هغه څه چې دلته پیښیږي مسؤل یم. د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال د روسیې عوامل لخوا په فیسبوک کې د پروپاګاندا د خپرولو او د شرکتونو لخوا له 80 میلیون څخه د زیاتو فیسبوک کارونکو د اطلاعاتو د راغونډولو او خرڅولو له امله زکربرګ ډیر تر فشار لاندې ونیول شو. خدای په دې جریان کې آرام، معذور او صبور ښکارېدو او حتی کله کله شوخ طبیعتي هم کوله.
Would you be comfortable چې هغه هوټل نوم لمو سره شریک لري چې تا پرون پکې شپه تیر کړه؟
No.
If you messaged هغه کسانو نوم شریکوي چې په دې اونۍ کې د مسیج ورلګلې دی.
سناتور صاحب، زه به دا کار دلته په عام محضر کې ونه کړم.
زه فکر کوم چې ټوله کیسه هم دلته ده، ځکه چې ستا د محرمیت حق مطرح دی.
زکربرګ ژمنه وکړه چې بدلون یقیني کوي. د ځینو سناتورانو په وینا راتلونکی اقدام باید روڼتیا او د محرمیت د ساتلو په برخه کې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ډاډمنول وي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه ده رسیدلې. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پکتیکا د پوهنې ریاست ویلي دی چې د دغه ولایت د ښوونځیو زده کوونکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره د پولیو په باره کې یو پروګرام شروع کړی دی. عبدالملک شفق رپورټ را لېږلی دی.
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسولین وایي دوی د پولیو واکسین په اړه د دې ولایت ټولو ښوونځیو امیرینو ته رسمي مکتوبونه لېږلي چې د پولیو واکسین په اړه زده کوونکو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی تمه لري چې له دې لارې عامه پوهاوی آن د زده کوونکو تر کورونو ورسیږي. د دې ولایت د پوهنې ریاست د صحي چارو کارکوونکي سید شفیق الله هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د پولیو واکسین د عامه پوهاوي په برخه کې زیات کار کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې له عامې روغتیا ریاست سره ورته همکاریو ته دوام ورکړي.
هر امیر ته خبر ورکړي ترڅو په کلو باندو کې په مکاتبو کې شاګردان ته دا توصیه وشي چې په خپلو محلاتو کې خپل ماشومان ککشران کلویانې چې هغه کوم د واکسیناسیون د تطبیق معیار برابر وي هغه توصیه وشي ترڅو له واکسین څخه محروم نه شي او په دائمي پلج او نورو ناروغیو باندې اخته نه شي. همیشه هم د دې سره کومک کړی.
هاشمی دا هم ویل چې ورسته له دې به په ښوونځیو کې د پولیو ضد واکسین اړوند پیغامونو د لیږلو ترڅنګ پلي کېدل هم له نږدې تعقیب کړي. د شرنی شهر د علی بابا علی لیسی یو تن استاد شامیران عادل وایي په ټولګیو کې زده کوونکو ته د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی ورکړی، خو وایي چې دوی ته د پوهنې ریاست له لورې په دې اړه کوم خبر او پیغام نه دی ورکړل شوی او دا کار یې د خپل مسؤلیت له مخې ترسره کړی.
نو کرشتیا ویایم د پوهنې ریاست له اړخه خو تر اوسه پورې ما ته کوم خبر نه در رسیدلی چې ما معلومات ترلاسه کړی وي او ما خپل مسؤلیت یا خپل دغه اشتهار مو چلیدلی ده له راډیوګانو نه یا له بینرو نه یا له تلویزیونونو نه یا په دې لاعلاج ناروغان مو چلیدلی دي، نو په خپله مو دا کار کړی ده.
بلخوا بیا د عامې روغتیا ریاست د پولیو د عاجل څانګې امیر محمد نور د دې لپاره د پوهنې ریاست څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي چې دوی په ښوونځیو کې زیات شمیر زده کوونکي لري. محمد نور زیاته کړه د پوهنې ریاست د زده کوونکي وهڅوي چې د کمپاین پر مهال په رضاکارانه ډول د دوی له ټیمونو سره کار وکړي.
د ټولو ریاستونو نه خصوصا د معرف د ریاست نه په دې اړوند خواهش ده دوی په مکاتبو کې پوره لاسرسی لري چې دوی مربوط دي نو دې کړی چې د مکاتبو د طریقه ټولو شاګردانو ته د واکسین په اړه معلومات ورکړي او د دوی نه خواهش وکړو د شاګردان د واکسین په ورځو کې د واکسین والو سره کمک وکړو.
د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په ګډون د زون پکچا د پولیو زیت کمپاین پیل شو او تر اوسه په شتو روان دی. د روغتیا ریاست د معلوماتو لمخې شاوخوا 200,000 ل 15 کالو کم عمر ماشومان ته به 200 کې د پولیو زیت واکسین تطبیق شي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، نیم ساعت وروسته د پوهان اسماعیل یون سره مرکه لرو. استاد یون د مولانا قیام الدین خادم د افکارو په باره کې د پی ایچ ډی تیسس لیکلی دی. مننه چې د آشنا رادیو خپرونې اوري او خپل نظریات څرګندوي.